سلامونه نن جمعه د اگست شپږویشتم او د وګي یا سمبولې میاشتې څلورمه نیټه ده. روانه نیم ساعته خبري مجله چې زه همین هیواد وړاندې کوم پیلې په لنډو خبرونو کوو. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ د تاجکستان لخوا د افغان کډوالو په جبري ایستلو اندېښنه ښودلې ده. د راپورونو له مخې تاجکستان تیره یوه اونۍ کې نه افغانان له خپلې خاورې په زور ایستلي. یو این ایچ سی آر پرون په یو بیان کې خبرداری ورکړی چې د خلکو د خوښې خلاف د هغوی جبري ایستل ناقانونه کار دی او د دغو کسانو ژوند له خطر سره مخ کوي. د تاجکستان د کورنیو چارو وزارت مطبوعاتي څانګې ازادي راډیو ته وویل د دوی په پلټنو کې ښکاره شوې چې 2 دېرش تنه افغانان په تاجکستان کې د اوسېدو قوانینو د اسنادو د نه درلودلو په سبب مات شوي او دوی جریمه سوي دي. د اسلامي همکاریو سازمان غړي غواړي چې د ملک سلمان خیریه بنسټ لري په افغانستان کې د طبیعي پیښو له امله له زیانمنو شوو 40,000 کورنیو سره مرستې وکړي. د اسلامي همکاریو د سازمان استازی ډاکټر محمد سعید علایاش د پنجشنبه په ورځ په کابل کې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر امیر خان متقی سره وکتل او ویې ویل چې په دې مرستو کې به لومړني خوراکي توکي شامل وي او په اړمنو کورنیو به وویشل شي. له یوې میاشتې څخه په کمه موده کې د افغانستان په 40 ولایتونو کې سیلاب بونو تر 180 ډیر کسان وژلي او تر 250 ډیر نور یې ټپیان کړي دي. د سیلابونو په پایله کې د افغانستان په شمال ختیځ او سویل ختیځو ولایتونو کې سلګونه کورونه ویجاړ شوي او زرګونه هکتاره کرنیز ځمکې تخریب شوي او حاصل یې له منځه تللی. د طالبانو حکومت له ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو خیریه موسسو غوښتي چې د خلکو د ستونزو په حل کې همکاري وکړي. اوکراینی چارواکي وایي د زاپوریژیا په اټومي بټۍ کې 2 فعال ریکټورونه د اور لګېدو او د برېښنا لینونو ته د زیان له امله غیر فعال شوي او دې مسلې د یوې غیر متوقعې پیښې احتمال زیات کړی. د اوکراین د برېښنا دولتي شرکت نرهاتم هم د پنجشنبې په ورځ وویل دا لومړی ځل دی چې د اوکراین د برېښنا له اصلي شبکې سره د دې اټومي بټۍ ارتباط قطع شوی. بهرنیو چارواکو په دوامداره توګه د ناورین خبرداری ورکړی او په روسیه او اوکراینی ځواکونو یې فشار راوړی چې د اروپا د تر ټولو لوی اټومي بټۍ د ساتنې لپاره اقدامات وکړي. روسیه پر اوکراین له یرغل یوازې 2 اونۍ وروسته د روان کال د مارچ په لومړیو کې د دغه بټۍ کنټرول په لاس کې واخیست، خو په ورته وخت کې اوکراینی انجینرانو ته په دې بټۍ کې د کار کولو اجازه ورکړه. د دې بټۍ لومړی ریکتور په 1950 کال کې فعال شو. د دغې اټومي بټۍ ته څیرمه د روسیې او اوکراینی ځواکونو ترمنځ پرله پسې جګړې د تراژیدۍ پیښو ویره زیاته کړې ده. د ټینس مشهور لوبغاړی نواک جاکوویچ ویلي د لوبغاړو لپاره د کووید-19 واکسین د مقرراتو په خاطر د امریکا په آزادو سیالیو یو ایس اوپن کې ګډون نه کوي. جاکوویچ خوای هم ټورنمنټونه د کووید د واکسین نه لګولو په خاطر له لاسه ورکړي. د یو ایس اوپن سیالیو د جدول تر اعلان 300 مخکې د نه لوبېدو خبر ورکړ. هغه په خپل ټویټر لیکلی، په خوښنۍ سره زه به ونه شم کولی دا ځل د یو ایس اوپن لپاره نیویارک سفر وکړم. جاکوویچ 21 واره د نړۍ په کچه د آزادو سیالیو اتلولي ګټلې. هغه یوازې یوه اتلولي له اسپانوي ټینس پاس رافل نډال څخه کمه لري. دا په روان کال کې دوهم لوی ټورنمنټ ده چې 15 کلن سربستاني ټینس پاس پکې د واکسین د نه کولو له امله ګډون نه شي کولی. د دې کال په پیل کې هغه د آسټرالیا اوپن څخه مخکې د آسټرالیا څخه په زور ایستلو ته اړ شو، ځکه د چارواکو په خاطر واکسین ونه لګاوه او مقررات یې مات کړل. خبرونه مو واوریدل. په روانه خبرونه کې به واورئ د ملګرو ملتونو د کرنې او خوړو ادارې له افغانستان سره د امریکا د 80 میلیونه ډالر مرستې هرکلی کړی، خو عام خلک بیا شکایت کوي چې نړیوالې مرستې تر اړمنو نه رسیږي.
مرسته راغلی ده، پرون دلته موږ ته ولاړو، په 100 نفرو کې 2 نفرو ته ورکړې ده، بالا هیچ چاته نه ده ورکړې. راسي ورکس څه څه ده.
د افغانستان په 25 ولایتونو کې د سیلابونو د راوتلو خبرداری ورکړل شوی.
هم دا اوس په ځینو سیمو کې سیلابونه راغلي، خصوصا د لغمان ولایت په مربوطاتو کې.
او د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ د تاجکستان لخوا د افغان کډوالو په جبري استلو اندېښنه ښودلې.
د ازادي رادیو خبری ټولګه.
ازادي راډیو ته غواګیاستوس هم راپورونه د ملګرو ملتونو د کرنې او خړو ادارې وای امریکا $8 میلیون ورکړي چې په افغانستان کې په ځینو پروژو ولګوي. د ادارې په یو بیړني حالت کې د امریکا مرستې مهمې بللې او هیله یې ښودلې چې د یو اندازه خلکو ژوند به ورسره بدل شي. خو هم خلک بې شکایت کوي چې مرستې اړمنو ته نه رسیږي. صفي الله ستانکزی په دې اړه راپور لري.
د ملګرو ملتونو د کرنې او خوړو اداره اف ای او وایي د امریکا په تازه مرستې سره به د افغانستان په اتو ولایتونو کې چې خلک یې د خوړو له کمښت سره مخ دي یو شمېر پروژې پلي کړي. اف ای او پرون په یوه اعلامیه کې ویلي د امریکا نړیوالې پراختیايي ادارې یو ایس ایډ د یو شمېر پروګرامونو د عملي کولو لپاره $80 میلیونه بودیجه ورته ځانګړې کړې ده. په بیان کې راغلي چې په دې مرستو سره به په نیمروز، غور، دایکندي، جاوزجان، بدخشان، نورستان، پکتیکا او پروان ولایتو کې د خلکو د ژوند د وضعې د ښه والي لپاره کار واخیستل شي. د ملګرو ملتونو د کرنې او خوړو اداره اف ای او د امریکا د $80 میلیون مرسته چې څو ورځې مخکې اعلان کړې وه د افغان بزګرو د ملاتړ لپاره مهمه بللې چې له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د اف ای او د افغانستان څانګې مشر ریچارډ ترینچارډ ویلي د یو ایس ایډ دا سخاوتمندانه مرسته به د افغانستان له کروندګرو سره مرسته وکړي چې د اوسني بحران څخه ووزي او د راتلونکي لپاره یو اساس کېږدي. اف ای او داسې وخت د افغانستان په اتو ولایتو کې د پروژو د تطبیق یادونه کړې چې عام افغانان د مرستو د غیر عادلانه ویش، کمښت او ګڼو نورو ستونزو څخه شکایت لري. سیلابونو، زلزلو او نورو طبیعي پیښو بیا د خلکو اړتیا څو چنده لا پسې زیاته کړې ده. د پکتیکا یو اوسیدونکی چې نوم نه اخلي وایي کرنیزې ځمکې سیلابونه وړي خو لایم راستې نه دي ترلاسه کړي.
سیلابونه راغلي په اکثره سیمو کې، اکثره هغه په عام اصله پټي ورته یا کرنیزې ځمکې چې مثال دوی د سیلاب لاندې دي، دوی د خور طرف ته دي، هغه سیمې اکثره وړي لزان سره. تر اوسه پورې داسې مرستې نه دي راغلي چې دوی مختویل یا د امارات طرفه یا د نورو خیریه بنسټونو طرفه.
د کندهار اوسیدونکی احمد الله وایي مرستې اړمنو ته نه رسیږي.
نو باید موږ ته د کار زمینه برابر شي، باید کارخانې لاسي، باید موږ ته مرسته راکول شي. مرسته راغلې ده پرون دلته موږ ته ولاړو، په سلو نفرو کې دوه نفرو ته ورکړې ده، بالا هیچ چاته نه ده ورکړې. راسي ورکس څه څه ده دا مسلمانان څه څه ده چیرې ولاړسي.
د ملګرو ملتو د خوړو او کرنې ادارې د افغانستان څانګې مشر ریچارډ ترینچارډ هم اندېښنه ښیي چې د افغانستان خلک د خوړو له جدي کمښت او لوږې سره مخ دي او په کلیوالو سیمو کې د دې خلکو فیصدي آن او یو ته رسیږي. امریکا له تیر کال راهیسې د افغانستان د خلکو د ملاتړ لپاره څه باندې $100 میلیون بشري مرسته کړې چې د ملګرو ملتو او یو شمېر نورو نړیوالو ادارو لخوا په خلکو ویشل شوې. خو د راپورونو په اساس په وروستیو څو میاشتو کې طبیعي پیښو او سیلابونو د افغانستان ناورین ځپلی ولس لا پسې په ستونزو کې ایسار کړی دی.
و موریدل د ملګرو ملتونو د کرنې او خوړو اداره وایي امریکا $80 میلیون ورکړي چې په افغانستان کې په ځینو پروژو ولګوي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرت په حساب پر لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او ولزر اتسوا اتیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
د افغانستان په 15 ولایتونو کې د سیلابونو د راوتلو خبرداري ورکړل شوې. د هوا پیژندنې ادارې ویلي چې خاینن او سبا په اکثرو شمالي، مرکزی، ختیځو او جنوب ختیځو ولایتونو کې د بارانونو له امله تازه سیلابونه جاری شي. تیرې یوه میاشت کې سیلابونو 120 کسان مړه کړي او له 250 نور زیاتې ټپیان کړي دي.
په سپین بولدک کې د سیلابونو دراوتلو له امله د ویش دروازه تړل شوې او خلک له سختو ستونزو سره مخ دي. په یو ویډیو کې چې له پرونه د کندهار سیمایزو رسنیو خبره کړې ښکاري چې پاکستان او افغانستان ته تلونکي خلک زاړه او واړه، ښځې او ماشومان تر نیمایي په اوبو کې دي. د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې دا سیلابونه تر سختو بارانو وروسته جاری شول. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د اټکل له مخې کندهار یو له هغو ولایتونو دی چې نن او سبا پکې د سیلابونو د راوتلو اټکل شوی. د افغانستان د هوا پیژندنې د ادارې په خبرداری کې په کندهار سربیره د افغانستان په شاوخوا 15 ولایتونو کې د سیلابونو د پیښېدو اټکل شوی. په هرات، فراه او نیمروز کې هم بیا نسبتا چټک باد او دوړو اټکل شوی. د طالبانو د حکومت له طبیعي پیښو سره د مبارزې وزارت ویاند محمد نسیم حقانی ازادي راډیو سره په خبرو کې ځینې هغه ولایتونه په ډاګه کړل چې نسبت نورو ته پکې زیات سیلابونه راوتلي او خلکو ته یې درانه مالي تاوانونه اړولي.
دغه سیلابونه په میدان وردګ، غزنی ولایت، قندهار، روزګان د ولایتونو کې زیات مالي تلفات اړولي دي. همدا اوس په ځینو سیمو کې سیلابونه راغلي، خصوصا د لغمان ولایت په مربوطاتو کې زیات سیلابونه راغلي دي. په جریان کې چې مونږ په سیمو کې ستا
د افغانستان په نږدې ټولو ولایتو کې لڅ باندې تیرې یوې میاشتې راهیسې سیلابونه راوتلي. دغو سیلابونو د خلکو د کرنیزو ځمکو او استوګنو کورونو په ویجاړولو سربیره سلګونه کسانو ته مرګ ژوبله اړولې ده. د طالبانو د حکومت ویان ذبیع الله مجاهد پنجشنبه په یو خبري کانفرنس کې اعلان وکړ چې تیر یوه میاشت سیلابونو 102 کسان مړه کړي او تر 2900 زیات خلک یې ټپیان کړي دي. ویره شته چې ښایي تلفات تر دې هم لوړ وي، ځکه له ګڼو سیمو په راپورونو کې خلک شکایت لري چې د ځینو خپلوانو په اړه معلومات نه لري او ښایي سیلابونه وړي وي.
د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ د تاجکستان لخوا د افغان کډوالو په جبري استلو اندېښنه ښودلې. د کمشنرۍ د پنجشنبې په ورځ په یو بیان کې خبرداری ورکړی چې د خلکو د خوښۍ خلاف د هغوی جبري استل ناقانونه کار دی او د دغو کسانو ژوند له خطر سره مخ کوي. د راپورونو له مخې تاجکستان تېره یوه اونۍ کې نه افغانان له خپلې خاورې په زور ایستلي.
د ازادي راډیو تاجکی څنګ ته پرسیدلو راپورونو کې ښکاری چې لک تر لګه نه افغانان د اگست له 19 راهیسي د افغانستان پولیس ته شړل شوی دي. په دغو کسانو کې ځینو د کډوالۍ سندونه او پاسپورتونه هم درلودل. دغه راپورونو تر خپرېدو وروسته د ملګرو ملتونو د کډوالۍ عالي کمشنر یو ان ایچ سی آر افغانستان ته د تاجکستاني چارواکو لخوا د افغان کډوالو په جبري استولو باندې ژوره اندېښنه ښودلې ده. یو ان ایچ سی آر دا کار ناقانونه بللی او ویلي دي چې تاجکستان له خپلې خاورې د کډوالو په شړلو سره د کډوالۍ نړیوال قوانین تر پښو لاندې کوي او د خلکو ژوند په خطر کې اچوي. د دې کمشنرۍ د نړیوال خوندیتوب د څانګې مشرې الیزابت تان ویلي تاجکستان باید د افغان کډوالو بندیانول او جبري استلو پروسه ودروي. میرمن الیزابت زیاته کړې څو واره له تاجکستاني چارواکو غوښتي هغو افغانانو ته پناه ورکړي چې له ویرې د دوی خاورې ته اوښتي دي. تاجکستان ته یو تازه کډی شوی افغان میرمن په یو واتس اپ ګروپ کې چې د افغان کډوالو لپاره جوړ شوی نورو افغان کډوالو ته سپارښتنه کړې چې د پلازمېنې دوشنبه شاوخوا سیمو کې د نګرځي څو د جبري استلو له خطر بچ پاتې شي. هغه ادعا کړې چې خاوندې پولیسو افغانستان ته شړلې او دا اوس ل خپل دوه بچیان سره یوازې پاتې.
مور غوښ کوشماره ما دوشنبه میبرم د دفتر او ځای بزنین مور مستقیم اوردل مرز
مخته ویل چې تاسو دوشنبه ته بیایو او هلته دفتر کې خبرې وکړي خو موږ مستقیم سرحد ته راوړو. هر چیرته چې استې ځانونه پټ کړی هر څوک چې کارت ووځي مې پریک دی. دوشنبه کې ګرځي مې نن مخ سرحد ته تللی وو. دوه افغانان را د مارس کړل، یو د پرواز تاریخ هم درلود او بل سور کارت د کارډوالۍ کارت درلود خو پولیسو پلمې ورته لټولې.
چر اعتراض
د راپورونو لمخې ګڼو افغان کارډوالو ته چې تاجکستان کې وسیږي د جبري استلو یو خبرداري هم رسیدلې چې دوی له یو بل سره په واتس اپونو پیغامونو کې شریک کړي. د تاجکستان د ملي امنیت کمیټې د افغانانو د جبري استلو په باب د ازادي پښتنې جواب نه کړي. خود کورونی چار وزارت مطبوعاتي څانګې ازادي راډیو ته ویل چې د دوی په پلټنو کې ښکار شوی چې 2 افغانان په تاجکستان کې د اوسېدو قوانین د اسنادو د نه درلودو په سبب مات کړي او دوی جریمه کړي دي. دغه وزارت د افغانانو د استلو په باب څه نه دی ویلي. د راپورونو له مخې د تیر کال د اگست رئیس چې طالبان په افغانستان کې واک ته ورسېدل شاوخوا 8000 کسان تاجکستان ته تللي. په دې کې اکثر درېمو هیوادونو ته د تلو په تمه دي او د کډوالۍ د ویزو لپاره بیلابیلو سفارتونو ته غوښتنلیکونه او اسناد ورسپاره لیدي.
د طالبانو حکومت وایي د افغانستان په فضا کې اوس هم امریکایي الوتکې ګرځي. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په کابل کې د یوې خبري ناستې پر مهال وویل دا ښکاره د یوه هیواد په هوایي حریم تیری دی او باید بند شي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د رواني میلادي میاشتې په پیل کې په کابل کې د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری د امریکا په د بی پیلوټ الوتکې په برید کې ووژل شو.
د افغانستان په فضا د امریکایي الوتکو ګرځېدو ته د طالبانو د حکومت خبرګون. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد په کابل کې د وی خبري ناستې پر مهال وویل چې د افغانستان په فضا اوس هم امریکایي الوتکې ګرځي او دا باید بند شي.
د بی پلوټ الوتکو ګرځېدل چې کله کله کېږي دقیق دا د امریکایي الوتکې دي لا هم زموږ فضا باندې ګرځي. دا موضوعات امریکایانو سره په لوړه سطح هم تر بحث لاندې نیول شوي دي. دوی سره د لیدو کتو په حضرت کې هم او انتقادونه هم شوي او موږ د دوی دا تجاوز بولو چې لا هم تجاوز ته دوام ورکړي. زموږ فضا باندې دوی تیری کوي دا باید متوقف شي او استوند چې له دې ناحیه نه دي یا کوم تشویشونه دي هغه دي اسلامي امارت تر شریک شي چې موږ په مځکه کې دغه اطمینان رامنځته کوو ډاډ ورکړو.
خاغلی مجاهد همدار از وویل نړۍ باید د افغانستان ټول حقوق ته درناوی وکړي. د طالبانو حکومت داسې محل لا څرګندونی کوي چې د رواني میلادي میاشتې په لومړۍ نیټه د امریکا جمهور رئیس جو بایدن په کابل کې د القاعده شبکې مشر ایمن الزواهری د وژل کېدو اعلان وکړ. هغه په یو ټلویزیونی پیغام کې وویل چې امریکا خپل هدف ته ورسیده او د القاعده شبکې مشر وواژه. امریکا د غبرید دی بی پیلوټ الوتکې په وسیله تر سره کړ. له هغې وروسته چې د غبرید تر سره شو، د طالبانو حکومت په یوې خبر پاڼه کې د دې پیښې په تړاو د څېړنو خبره وکړه. د طالبانو حکومت ویان ذبی الله مجاهد د پنجشنبه په ورځ د خبریالانو پوښتنو ته په ځواب کې وویل چې لا هم د پیښې په ځای کې پلټنې روانې دي. هغه وویل چې طالبان اوس هم دغه پیښه د یوې ادعا تر کچې بولي او په تړاو یې څېړنې کوي. په کابل کې د القاعده شبکې مشر تر وژل کېدو وروسته د طالبانو دغه ډلې ترمنځ د ژورو اړیکو په تړاو اندېښنې مخ په زیاتېدو شوې. تازه د روسیې بهرنیو چارو وزیر د شانګهای په غونډه کې د افغانستان له خاورې سیمې ته د احتمالي خطرونو په تړاو اندېښنه څرګنده کړې. نوموړي ویلي چې داعش د افغانستان له خاورې کولی شي د سیمې هېوادونو ته ګواښ پېښ کړي، خو طالبان بیا د داعش ډله په افغانستان کې ځپلې بولي او وایي چې د افغانستان له خاورې هېڅ یو هېواد ته خطر نشي پېښېدلی.
د روسیې د دفاع وزیر وایي په افغانستان کې د القاعده او داعش د حضور پراخېدل د منځنۍ اسیا د امنیت لپاره جدي ننګونه ده. د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو دغه څرګندونې د چهارشنبه په ورځ د شانګهای د همکاریو سازمان د دفاع وزیرانو په غونډه کې چې د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې وشوه وکړې.
روسیا د افغانستان وضعیت د منځنۍ اسیا لپاره د اندېښنې وړ بولي. د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو د چهارشنبه په ورځ د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې د شانګهای د همکاري سازمان د دفاع وزیرانو په غونډه کې وویل چې په افغانستان کې وضعیت ځکه کړکېچان دی چې د داعش او القاعده په څیر نړیوال ترهګري سازمانونه پکې په زیاتېدلو دي. ښاغلي شویګو په افغانستان کې د ناوړه بد اقتصادي وضعیت، د مخدره موادو د قاچاق، د مذهبي بنسټ پالنې او د پولي اخوا د جرمونو په اړه خپل اندېښنه څرګنده کړه. هغه زیاته کړه روسیه د افغانستان د ستونزو د حل لپاره د ټولو نړیوالو نوښتونو هرکلی کوي او په ورته وخت کې به د منځنۍ آسیا د امنیت د تامین لپاره اقدام وکړي، خو د طالبان حکومت دغه اندېښنې سمې نه بولي. د طالبانو د حکومت ویان ذبی الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل چې دوی هڅه کوي چې په افغانستان کې د داعش پدیده وځپي.
تشویشی که گویا در افغانستان تهدید وجود داشته باشه خطر درست نیست.
تان دیخنه چی پا افغانستان که کم گواخ و خطر شده سمانه دا مگده دایش طول و هاگو پا دیدو تا ماتی ور کردی چی پا افغانستان که استون زیر اولاری کردی و حد سکو چی دا هاگوی پاتشونی هم لمنزه یوسو. مگ طول پوزیز واکونه لامنیتی وزیعت نخبر دی دو ککنارو که خبند شوه طول دینو نخبر ازادی لری هیت سو گی نزوره وی امنیت یه تامین ده لمگ سره دا هیو دونو او پانگوالو همکاری آری نده لپول ها خواه جرمون هم کلال افغانستان سره تړلی دی. مگ دې پوهیږو موږ هڅه کوو چې وضعیت تر کنټرول لاندې راولو تر څو هیڅوک په دې ونه توانیږي چې له افغانستان څخه نورو هیوادونو ته ستونزې جوړې کړي.
په ورته وخت کې د هند دفاع وزیر راجنات سنگ په دې غونډه کې له ترهګرو سره پر مبارزې د ټینګار تر څنګ له هیوادونو وغوښتل چې د یو ټول شموله حکومت جوړولو ته د افغان حکومت چارواکي وهڅوي. د هند دفاع وزیر ویل هیواد د یو سوله ییزه، خوندي او باثباته افغانستان ملاتړ کوي او په ورته وخت کې د دغه هیواد د ملي حاکمیت، خپلواکۍ، ملي یووالي او په کورنیو چارو کې پر نه مداخلې ټینګار وکړ. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبی الله مجاهد د هند دفاع وزیر د څرګندونو په غبرګون کې چې د دوی حکومت له هند سره ښې اړیکې غواړي خو پر وړاندې بندیزونه ستونزې رامنځته کوي او افغانستان او نورو هیوادونو ته به زیان ورسوي. د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری وژل کېدو په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د فعال حضور په اړه اندېښنې زیاتې کړې دي، خو د طالبان حکومت بیا هم په افغانستان کې د القاعده شبکې د مشر د شتون په اړه بېخبري ښودلې او ویلي دي چې د دې ادعا په اړه پلټنې روانې دي.
د کندهار اوسیدونکو وایي بیروزګاری د فقر او غربت کچل وړ کړي. دوی وایي د طالبانو حکومت د خلکو ته د کاروبار زمينه برابر کړي. بلخوا په کندهار کې د طالبانو د حکومت د کار او ټولنیزو چارو ریاست مرستيال وایي د دوی د معلوماتو په اساس په سلو کې 80 سلنه خلک بیکاره شوې دي. نور تفصيل د صادق رښتینی پر راپور کې.
د تیرې وکال رئیس چې پر افغانستان طالبان بیا واکمن شوي د بیکارو کسانو شمیر د اندېښنې تر کچې رسېدلی، ان تر دې چې ځینو د کار د نش له امله سوال کولو ته مخه کړې. په کندهار ښار کې پر چوکونو ولاړ کسان وایي ټول ورځ د کار په تمه وي خو په ناهیلۍ سره کور ته ځي. نیک محمد او احمد الله چې د کندهار ښار پرې وڅلور لارې د مزدورۍ د پیدا کولو په نیت ولاړ دي وایي په ورځو ورځو ورته روزانه هم نه ده پیدا شوې.
موځ کار ته پیسې ورانه کی اکثر ځوانان ود بیکاره ود په پولیسه په نشو مخته دي درې بدر خاک فسر ګرځي په وته دي ځل کاسبه نه سوراره.
نو باید مشته د کار زمينه برابر سي، باید کارخانه لاسي، باید مشته مرسته راکول سي. مرسته راغلی ده پرون دالته مشته ولاړو په سلو نفرو کې دوه نفر ته ورکړی ده بالا هیچ چاته نه ورکړی راسي ورکس څه شو دا مسلمانان څه شو دا چیرې ولاړ سي.
په دغه کسانو کې یو شمېر د نورو ولایتونو څخه د کار لپاره کندهار ته راغلي، خو وایي ورځ ورباندې هسې تېر سي خو کاري نه وي. دوی وایي په څلورو او بیا هم پنځو ورځو کې یوه ورځ کار ورته پیدا کیږي چې ګټلې پیسې یې بیرته د اتاق پر کرایه او خوراک مصرفیږي.
زه د نامه د هلمند ولایت راغلی یم، په د کندهار په ښار کې خواري کوم وروره، او ټول مکار لیدلی نه دی. د شپې په جرو کې خلک شپې کوي، د خلکو بچیان پاتې دي. په هفته کې چې ورځ موږ ته کار پیدا شي، موږ هغه د اختر ورځ بولو. هغه بیا په هوټل کې راستلي ګای یو نیم سلي ګای دوه سوي، نو چې دوه نیم سوه موږ پیدا کړو، هغه موږ د اختر ورځ بولو.
دومره خلک دلته ولاړ دي، دا ټوله درې ورځې کې یوه ورځ وځي، هغه د یوې ورځې پیسې بیرته په هغه درو ورځو کې خوري. د کور سره راغلي دي وروره، دلته زامن یې پاتې دي، بچیان یې پاتې دي، راغلي دي په کار پسې. هغه هم کارونه دلته نشته.
په کندهار کې د طالبانو د حکومت د کار او ټولنیز چارو ریاست مسؤلان د بیکاری ستونزه مني، خو وايي حکومت یې پلان لري په نږدې راتلونکي کې دا ستونزه په دولتي ادارو کې د ځوانانو په جلبولو حل کړي. د کار او ټولنیز چارو ریاست مرستیال مولوی محمد علي سليمان وايي د دوی د معلوماتو په اساس په سلو کې 80 سلنه خلک بیکاره سوي دي.
په سل کې 80 فیصده خلک اوس بیکاره دي. او د ریاستونو باید موږ سره همغږي وسی. کوم خالي بستونه لري هغه خونه د هر ځای د ارګان خپل مسول ته معلومیږي چې زه دونه خالي بستونه لرم، دونه باسواده خلک زه په دې بستو کې پر کار باندې اچولی سم. بیا مون خواهش ده دي، انشاءالله اراده مون ده دي چې را روانې جمعې د پنځبه اداري مجلس ته بیا دا رپورت وکړو. سیدا ریاستونه زموږ سره همکاري وکړي. باسواده خلک ست پونتون څخه فارغ دي، د مکتب څخه فارغ دي، مګر خواران پر بیرچا د بیرچا خواري نور پیدا کیږي، بیرچا خواري وکاجي.
بلخوا د چارو یو فعال نجیب الله وايي په افغانستان کې بیکاری یو له هغه ستونزو ده چې د ټولنې ځوان قشر زیانمن کوي. داغه په خبره د طالبانو حکومت د زراعت د ودی او د زیربنایي پروژو په پلي کولو سره کولای شي چې د هیواد تر 50% زیات ځوان قشر په دندو وګماري.
په دې کې حکومت ستر رول دادی چې دوی سپورت کوي. په نور دنیا کې خو د کاروباریانو سره د سو کال د مالی سمافي سبسایډي ورکول کیږي، او د دې سره کومکونه کیږي، ګرانټونه ورکول کیږي. نو موجوده حکیم نظام چون سبسایډي او د ګرانټ توانایي نه لري، ولې د دې سره په مالی برخه کې باید چې د مالیات په کمښت کې او د پرده خلک تشویق کې چې نور که پانګوالم پانګونه وکړي.
په افغانستان کې د تیرې وکال راهیسې چې طالبان واک ته رسېدلي، نه یوازې نارینه بلکې میرمنې هم چې ډېرو ته یې د کورنۍ مسؤلیت وردغاړي دي، د بیروزګارۍ له ستونزو کړیږي.
په اوروزګان ولایت کې خلک وایي د دغه ولایت په سندونو کې په پراخه کچه د زهرو او برقي ماشینونو په مرسته کبان نیول کیږي چې په راتلونکي کې به دغه چاره د کبانو نسل ختم کړي. په ورته مهال ولایتي چارواکي هم دغه موضوع تاییدوي او زیاتوي چې دوی د مخنیوي پر لارو چارو فکر کوي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اته زر ته زره خاص
د زیانګالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا مې مال مې ټول مې در بدر رسو.
له اوریدونکو اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر څه له بیا ځادي راډیو نه زده کړی دي. ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې میډال ورته چغلې نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو میډال ورکړی وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
په اوروزګان ولایت کې په پراخه کچه د مایانو نیونه تر سره کیږي. په دغه ولایت کې په غیر قانوني ډول په زهرو او د برېښنا په مرسته د ترینکوټ او ولسوالیو په سندونو کې د کبانو نیول هغه څه دي چې دغلته یې خلک سخت اندېښمن کړي دي. دا غږ د یو لاسي جوړ شوی بم دی چې د کیری شل کلنې جګړې څخه اوروزګانی ځوانانو ته په میراث پاتې دی. دغه بمونه اوس د اوروزګان یو شمېر ځوانان دغلته د مایانو د نیونو لپاره کاروي. په دغه دره کې یو شمېر کب نیونکو د ازادي راډیو سره په خبرو کې دا تایید کړی چې دوی د یاجي درې کبان د زهرو او برقي ماشینانو په واویسته نیسي. یو تن کب نیونکي فیض الله ازادي راډیو ته وویل چې دوی په یاده دره کې ماهیا نیسي، فلوري او هم یې خپله د غذا په ډول کاروي.
ډېر وخت کې چې دا کار ما شروع کړی دی، مطلب پخوا مایان دلته پیدا کېدل، اوس دلته نه پیدا کېږي. په مسودو چنارتو او مچکو کې اوس پیدا کېږي. بیا هم چې دا وسه وسوده بیا چې پټاوف کې کوي ډېر نیول کېږي په جنریټر ډېر نیول کېږي بس جال داسې قدر کې نیول کېږي چې بس یا څوک په هغه کې میډیا لپاره یا دلته یو منه خواري په وکړي جنریټر چې دی چې په هغه ګیره لسمنه پنځه لسمنه داسې ګیریږي په جنریټر
په ورته مهال هغه کسان چې په سیمو کې کبان نیول کېږي زیاتوي چې له هرې غیر قانوني لارې څخه کب نیونکي هڅه کوي چې کبان ونیسي دوی زیاتوي چې اوس مهال د دوی په سیمو کې د کبانو نسل ختم شوی دی او کب نیونکي هغه سیمو ته په کبانو پسې ځي چیرې چې په تیرو وختونو کې جګړې وې او د کب نیونکو لاسرسی کبانو ته نه و دوی هم له حکومت څخه غوښتنه کوي چې ژر تر ژره دې د دغه ډول کبانو د نیولو څخه خلک منع کړي په دې اړه د چینو د سیمې یو اوسېدونکي روح الله ازادي راډیو ته داسې وویل
پخوا په پرتله باندې که چېرې دغه سیند ته وګورو مخکې شوه مایان ډېر زیات پکښې چې وه او اوس چې ډېر کم شوي دي د پخوا په نسبت باندې اوس یو څه کم دي خلک راځي دلته نیسي مایان هغه په داسې لاره باندې نیسي چې مقصد یا پټاونه پکښې کوي یا دا رګه ماشین بار کړل کېږي د یو مخه نیسي بس په دې خاطر باندې کم شوي دي ځکه نو کموالی خو په دې کې هم کېدای شي که چېرې د ماشین ولا یا پټا پکښې وه کېږي د یو مخه مایان وژل چې غټ یې کوچنی نه پخوا چې کله لار نه ویله یوازې به دغه ځای په دغه ځای کې بنیولې مثلا شاو کمربند اوس چې اکثره نور ولسوالۍ ته مثلا چنار ټول ولسوالۍ چې د شمایان لري پوغ لوړ سرخوند یا شمایان لري پوغ ځایو کې اوس اکثره خلک هغه ته ځي هغه ځایو ته ځي پوغ ځایو کې نیست
بلخوا کارپوهان بیا هم د کبانو دغه ډول نیونی سخت اندېښمن کړي دي او زیاتوي چې په دغه ډول د کبانو د نیونو ترسره کېدو په اروزګان ولایت کې د کبانو نسل له منځه وړي دي په اروزګان ولایت کې د کرنې پوهنځي یو تن استاد پوهنیار احمد الله احمدي د ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دوی لیدلی دي چې په اروزګان ولایت کې په درې ډوله په غیر قانوني توګه مایان نیول کېږي لکه د زهرو چاودېدونکو توکو او برېښنا په واسطه او دغه کار د اندېښنې وړ دی
دا چې په اروزګان ولایت کې د ماهیان په غیر پني شکل باندې ښکار کیږي نو بدبختانه به وایم چې بیخي اوس نسلونه ورک شوي دي یا دغه ترکې چې کارول کیږي بیخي د ماهیانو د نسلو د منځه وړلو دپاره یو خاصه طریقه ده یعنی د ماهیان د نیولو طریقه نه ده دا د نسلو د منځه وړلو یوه طریقه ده ماهیان بیخي که کوچني که لوی ټول د یو مخه د برق د شاټۍ په نتیجه کې د منځه ځي
پر همدې وخت د اروزګان ولایت د کرنې او مالداري ریاست مسؤلینو هم تایید کړی چې په اروزګان ولایت کې په پراخه کچه د کبانو نیونه ترسره کیږي د اروزګان ولایت د کرنې او مالداري ریاست د مطبوعاتو د برخې مسؤل قدرت الله حمیدی د ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې د اروزګان ترڅنګ له کندهار ولایت څخه هم خلک راځي او په اروزګان کې کبان نیسي نوموړي وایي دوی د اوس لپاره د دغه کار د مخنیوي لپاره کومه طرحه نه لري خو زیاتوي چې یو پلان یې تر لاس لاندې دی څو د دغه چارې د مخنیوي لپاره ګامونه پورته کړي
بعضې خلک یې د زارو په واسطه وژني بعضې خلک یې د ماشینونو د برق په واسطه وژني موږ په ټولو برخو کې رسیدګي نه شو کولی خدای
د اروزګان څخه مو راپور واورېده اوس هم د نړۍ د مطبوعاتو مهم ټکي اورو
سټرس ټایمز خبرونې د القاعده شبکې د مهم مشر ایمنه زواهری په باب لیکنه خبره کړې ده چې د امریکا متحده ایالاتونو یې تیره میاشت په کابل کې د وژلو خبر ورکړ خپرونې د رویټرز اژانس په حواله لیکلي د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد پرون پنجشنبې کابل کې ویلي چې دوی د زواهری جسد نه دی پیدا کړی او په دې باب یې څېړنې روانې دي امریکایي رسنیو د هغه هیواد د چارواکو په حواله ویلي چې پر الزواهری د بې پیلوټه الوتکې دغه برید د جولای میاشتې پر یو دیرشمه د سهار پر شپږو بجو او اتلس دقیقو وشو د خپرونې په لیکنه د القاعده شبکې مشر له بې پیلوټه الوتکې په توغول شوي میزایل داسې مهال ووژل شو چې د کابل په شیرپور سیمه کې د هغه کور بالکون ته راوتلی و چې دی پکې اوسېده امریکایي چارواکو ویلي د اسامه بن لادن تر وژل کېدو وروسته القاعده شبکې ته دا تر ټولو لوی ګزار دی د ملګرو ملتو په هغه راپور کې چې د جولای پر نولسمه تر دې پیښې څو ورځې مخکې خپور شو راغلي د القاعده شبکې مشر ایمنه زواهری له طالبانو سره نږدې او پیاوړي اړیکې لري طالبانو دغه حمله د دوحې تړون خلاف عمل بللی خو امریکایي لوري بیا طالبان ملامت کړي چې د دوحې له تړون سره سمې له القاعده شبکې سره خپل اړیکې نه دي پرې کړي بزنس سټانډرد خبرونې بیا په افغانستان کې تر سختو ورشتونو وروسته د سیلابونو مسلې ته کتنه کړې چې ترانه مالی او ځاني زیانونه یې اړولې دي د خبرونې په لیکنه د افغانستان په ختیځو مرکزي او جنوبي برخو کې سخت ورشتونه د سیلابونو د بهیدو سبب شوي چې د ځاني زیانونو تر څنګ خلکو ته مالي زیانونه اړولي د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد پرون یوه کنفرانس ته وویل چې په تېره یوه میاشت کې د سیلابونو له کبله 102 تنه مړه شوي 250 تنه نور ټپیان شوي او تر 3000 ډیر کورونه یا په بشپړ ډول یا هم څنا څه تخریب شوي دي. بزنس سټانډرد خبرونه لیکي د وروستیو ورځو درنو سیلابونو ډیر کلی د افغانستان په ختیځ او مرکزی برخو کې زیانمن کړي دي. په همدې حال کې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې پرون پنځشنبه په یوه اطلاعیه کې ویلي چې سبا جمعه او بل سبا شنبه هم د افغانستان په ختیځ مرکزی برخو او جنوب کې تر سختو ورښتونو وروسته